اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 3 بجې شوې دي. د دې خبرې غړې د قربا په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلي اومني. په کراچۍ کې یو عربیا د یو سو هفتو د قرارای نه پس تاریخواله شروع شوې ده. راپورونه دي د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته روانه ده. د شمالي وزیرستان سره په افغان پولا د امریکا او ناتو پوزونو د غزمو او عملیاتو مخه سده او په یوش می او په بونیر کې د ټنګ ټکور په محفل د بریت حال هم لرو. ونې ځ خبرونه د نړۍ رنگونه هم را سره ده. خو اول ورزو فرخند وزیر ته چې د سیمې او نړۍ له حاله خبر کړي.
صوبہ خیبر پختونخوا په بنیر ضلع کې د موسیقۍ په یو پروګرام ډز شوې دي. د افغانستان او نیټو ځواکونو د پاکستان پولیسو ته نږدې د حقانی شبکې خلاف عملیات پیل کړي دي او په ترکی کې د مشکوکو کوردیش شاغیانو لخوا په یو وسوال برید کې شپږویشت پوز او پولیس او کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د صوبه خیبر پختونخوا ضلع بنیر تحصیل چغرزی ټوپۍ کلی کې د موسیقۍ په یو پروګرام نامعلومه وسوالو ډز کړي چې پکې د یو هنرمند په شمول دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. مقامی پولیسو تر مخه دغه موسیقۍ پروګرام ځایي زمیندارانو د اشر نو وروستو د خوشحالۍ منظر لپاره جوړ کړی وو. د بنیر گاګړې تانې محرر بخت بلند تر مخه دوی د نامعلومه وسوالو خلاف مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. په کراچۍ ښار کې 15 کسان د نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د ناقانونه ګرځول شوي ډلې سپاهي صحابه غړي وایي چې وژل شوي څلور واړه کسان د دوی د تنظیم خواخوږي وو. دا شان په یو بل پیښه کې د شافیصل کالونۍ په سیمه کې د پولیسو په خبره د متحده قومي مومنت ډلې یو غړی وژل شوی دی. په افغانستان کې د پاکستان پولیسو ته نږدې سیمو کې افغان او نیټو ځواکونو د القاعدا سره تعلق لرونکي وسوالې ډلې حقانی نیټورک باندې حمله شروع کړې دي. دغه عملیات چې د روانې میاشتې په 14 نیټه پیل شوي په اړه د افغانستان د پوز مشر شیر محمد کریمی مشال ریډیو ته وایي
کوم عملیات چې اوس موږ فعلاً شروع کړي دي په سطر سرحد په نامه په نوم د چاړې نوکا د دې عملیاتو هدف دا دی چې د امید عملیاتو په چوکاټ کې مونږ په سرحداتو کې یو تصفیه وکړو، بالخصوص د هغه دښمنانو چې زیاتره د حقانی په شبکه پورې اړه لري.
امریکا په کابل کې د 13 سپتمبر په میاشت کې په خپل سفارتخانه په برید کې حقانی وسواله ډله ذمہوار ګرځولې ده. په ترکی کې د مشکوک کوردیش شاغیانو لخوا په یو حمله کې شپږویشت پوځیان او پولیس وژل شوي دي. دغه حمله نن د ترکی په جنوب مشرقي صوبه حکاری کې رامنځته شوې ده چې پکې د ترکی د میډیا تر مخه شپاړس پوځیان ژوبل شوي هم دي. دغه وسوال برید د کوردستان ورکرس پارټۍ اورپکو ترسره کړی چې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړی برید دی. د ترکی میډیا زیاتوي د هیواد پوځي د دغه یاغیانو خلاف پوځي عملیات پیل کړي دي، ولې ملکي چارواکو لا د دغه عملیاتو پخلی نه دی کړی. د ترکی وزیر اعظم طیب اردوغان له دغې پیښې وروستو قازقستان ته خپل سفر منسوخ کړی. په ترکی کې کوردو جدایي خواخو په 1940 کې د ترکی حکومت خلاف وسله پورته کړې چې له دغې وروستو کوردستان ورکرس پارټي د ترکی حکومت، امریکا او یورپی یونین لخوا یوه ترهګر ډله وګرځول شوه. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د لیبیا د ناسا په دوري ورستو عمان ته رسیدلې ده. امریکایي چارواکي وایي نوموړي به د عمان مشر سلطان قابوس ته په ایران کې د ګیر شوو درې امریکایي غرختونکو په راخلاصولو کې د مرستو شکریا ادا کوي. ویل کیږي چې میرمن کلینټن به په امریکا کې د سعودي سفیر د وژنې د منصوبې په لړ کې د ایران د لاس لرلو د تور په حق له هم خبرې اترې وکړي. د دې نه وړاندې د لیبیا د ناسا په دوري پر مهال د دغه هیواد د عبوري وزیر اعظم محمود جبريل سره د ملاقات وروسته میرمن کلینټن خبريالانو ته وویل
د امریکا د خلکو په استازیتوب زه ټولو لیبیایانو ته مبارکي وایم. د لیبیا لپاره د یو نوي پیدا کیدونکي راتلونکي څخه لیدنه کول دا د یو لوی امتیاز خبره ده.
امینستی انټرنیشنل وای هغه هیوادونه چې دا مهال په منځنی ختیځ کې د مظاهره چانو مرستې کوي، په تیرو وختونو کې ځینې هیوادونو د منځنی ختیځ حکومتونو ته دغه وسلې ورکړې چې اوس د مظاهره چانو خلاف استعمالیږي. د امینستی انټرنیشنل په یو تازه رپورت کې مصر، شام، لیبیا، یمن او بحرین ته د 2015 کال راهیسې د وسلې د رسد جایزه اخیستل شوې. رپورت ښایي دغه هیوادونو ته د وسلې زیات رسد د روس، امریکا، فرانس، جرمنی، چیک ریپبلک او بلغاریا لخوا ورکل شوی دی. امینستی انټرنیشنل زیاتوي د هیوادونو لپکار دي د وسلې په برامدولو کې باید په دې خبرې ټینګار وکړي چې په مستقبل کې دغه وسله د بشري حقوقو خلاف استعمال نشي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. برتانی د 15 کسانو اساسي منجمد کړي چې پکې په 2 کسانو په امریکا کې د ایران لخوا د سعودي عرب د سفیر د وجنې په منسوبه کې د لاس لرلو تور دی. په دې 2 کسانو کې یو منصور ارباب سیار دی چې د امریکایي شهرت تر څنګه ایراني پاسپورت هم لري، او دویم غلام شکوري دی چې ور باندې د ایران د قدس ځواکونو د غړیتوب تور دی او زیاتره په ایران کې وي. د برتانی د خارجه چارو وزیر ویلیام هیګ رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي هغه د یورپی ټولنې د نورو هیوادونو نه هم دا ډول ګامونو پورته کولو تمه لري. او وروسته خبر دا چې د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان شاهد اپریدی غواړي چې اوسل بیا د کرکټ لوبډلې ته ورشي. نوموړي ویلي چې په دې لړکې ورسره د بورډ چارواکو رابطه کړې. شاهد اپریدی مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه،
خواهش دا ده چې زه پاکستان دپاره که دره یو اګریسیو اور ښه کرکټ مشغولیدن غواړم، بیا هغه سره مشغولیدنه مزام کوي، نو بس هغو هغه اوس نه کې نو ځکه مې فیصله چینج کړه خپله. ما چې کوم اسټانس و انداغه وایي چې کوم وخت پر اجازه بډ دي زه به نه مشغولېږم، اوس اجازه بډ نشته نو زه واپس راغلم.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان شاهد اپریدی و. داود د مشال خبرونه.
اوریدونکو د مشال ریډیو نه مو خبرونه اوریدل چې زموږ همکاري فرخندا وزیر دفتر وړاندې کول. د دې خبرونه په زولای کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو جنرال ریټایر تلت مسعود وایي په قبایلی سیمو کې امن د افغانستان د امن ضمانت دی.
پاکستان کے جو حالات قبائلی علاقوں میں ہیں اس حد تک افغانستان کے استحکام پر
دا پاکستان قبائلی سیمو کی چکم حالات تھی ہغه یو حد پوری دا افغانستان پا امن اثر غرزوی.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان سره په افغان پوله د امریکایي پوځونو عملیاتو او غزمو ګنګوسې خوري شوې دي چې ګوندی دوی به په پاکستان کې ګوندی دوی به پاکستان ته هم راووړي. خو کارپو رحیم الله یوسف زی وای
امریکایان با اعلی پاکستانی خاوره کې عملیات کوي چې هغه سره مکمل معلومات دي، لکه څنګه چې اکتوبر کې دویم د مئی اسامه بن لادن خلاف عملیات کړی.
او د پښتو کلتور ټنګ ټکور او رباب منګي په ضد چې کومه لړۍ د پېښور د ډبګرۍ بازار نه شروع شوې وه، اوس د بونیر ټوپۍ کلي ته هم ورسېده. د ټنګ ټکور دغه محفل د تالا ترغه کولو یو عیني شاهد وایي. ونی د خپرونه د نړۍ رنگونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو دا مشال ریډیو دا، او دا خبرونه چې د سحر د 9 بجو نه پیل کیږي او د مازیګر تر 6 بجو پورې وي. په دې خبرونه کې تاسو بیلا بیل راپورونه ونی د خبرونه او د سرسره مرکی او یو او بحثونه هم اوري. ورجو د دې خبرونه رومبي راپورته په اسلام آباد کې د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرل شجاع پاشا د سینټ او د قومي سملای د دفاعي چارو کمیټو ته بریفینګ ورکړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
د نارت کراچۍ پولیس وای لومبۍ پیخه د نهې او شروع په منځنۍ شپه ناګن چورنګۍ په سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې په موټرسایکل ناست نامعلومه وسله والو په یو دوکان کې ناستو کسانو باندې ډزې وکړې.
اوریدونکو بخنه غواړو د ټکنیکی ستونزې له کبله مونږه د هغه راپور په ځای چې په اسلام آباد نه زمونږه همکار ریاض مساخیل رالیږلی دی او د پاکستان د پوځ د مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې جنرل شجاع پاشا چې کوم بریفینګ د پاکستان پارلیمان ته ورکړی دی، پارلیمان غړو ته ورکړی دی، په هغې اړه دی نور راځئ چې اول دغه راپور ورته.
د دفاع او دفاعي پیداوار د پاره د سینټ او قومي اسمبلی قائمه کمیټو 13 ورځ د پوځي سر دفتر پینډې دوره وکړه، چرته چې هغوی ته ملک کې د روانو پوځي عملیاتو، مجموعي امنیتي صورتحال او د پوځي بجټ په شمول په مختلفو چارو خبرونه ورکړې شوه. د خبرونه په وخت پوځي مشروالي وې چې په قومي سلامتي او وقار به هیڅ سمجوته نشي کولی او که حکومت د طالبانو سره مذاکرات غواړي نو په دې پوستا اس اعتراض نشته، ځکه چې د فیصلو اختیار د پارلیمان سره دی او د دې عملی کول د پوځ ذمہواری ده. پوځي سرلخکر وې چې دوی ته چا دا باور ورکړو چې شمالي وزیرستان اپریشن سره به افغانستان کې امن راشي نو دوی په فوري توګه اپریشن شروع کولو ته تیار دي. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان په حق لا د افغانستان او امریکې د اندېښنو او دلته نه افغانستان کې د ترهګرۍ منصوبو جوړولو د تورنو پاړه د پوځي او دفاعي چارو د کارپوه او پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود نه تپوسو کو نو هغه وې
د پاکستان قبایلی سیمو کې چې کوم حالات دي هغه یو حد پورې د افغانستان په امن اثر غورځوي، نو ځکه د پاکستان هم دا ذمہواري جوړیږي چې داسې ګامونه پورته کړي او دا خبره یقیني کړي چې ورسره د افغانستان امن او سلامتي متاثر نشي. دا ټیک ده چې بعضې وخت به د پاکستانی قبایلي سیمو نه خلک افغانستان کې عملیات کوي، ولې داسې هم کیږي چې د افغانستان نه خلک پاکستان کې کاروایی کوي، نو دا دواړه خبرې په پام کې ساتل ضروري دي. او زه هم چې دا په جنگ جګړو نه بلکې په خبرو اترو او کوټلي کړنلار سره هواري دي شي.
پوځي چارواکو د پارلیمان غړو ته په ډاګه کړه چې دوی ته د پوځي سازو سامان د پاره د هیڅ چا د مرستې یا امداد ضرورت نشته. دې دوران د پارلیمان غړو ته د پوځي بجټ په اړه هم احوال تیر کړی شو او ورته ویل شو چې د کمزوري معاشي حالت په وجه پوځي بجټ کې کال په کال کمی کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو ورزو، کراچۍ ته د یو سو هفتو د قرارۍ نه پس په دغه ښار کې یو واری بیا مرګ جوبله رامنځته شوې ده او تیره شپه په تازه تاوتریخوالي او خوډپ کې 15 کسان وژل شوي دي. زموږ همکار ظفر کریمی په رپورټ لري، راځي چې ورته غوښ شو.
د نارت کراچۍ پولیس وایي لومبۍ پیخه د نهې او شروع په منځنۍ شپه ناګن چورنګۍ په سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې په موټرسایکل ناست نامعلومه وسلوالو په یو دوکان کې ناستو کسانو باندې ډزې وکړې چې له وجې یې څلور واړه کسان ځای په ځای وژل شو. د ناقانونه ګرځول شوي ډلې سپاهي صحابه کراچۍ ډیویژن مشر اورنګزیب فاروقي مشال رډیو ته ویلي چې وژل شوي څلور واړه کسان د دوی د ډلې خواخوږي وو.
دا چونکه مذهبی کسانو اگر چې دغه تعلق چې واغه تبلیغي جماعت سره و کېده بل زموږ همدرد کارکونان نو سلسله دي شروع شوه. دا انتهایی افسوسناک ده چې له مطلب کې چې واقعي دا چې دوباره دوسه ټارګټ کې شروع کې دا ډېر سنگین دی، دا امر له بل خبرناک
د سیمې خلک وایي د یاد پیخي سم د سروستو قهرجن خلک سړکونو ته راووتل، سړکونه یې د ټریفیک په مخ وتړل او د سیمې د پولیسو په ضد یې نارې وهلې. هلته بیا د ښار شاه فیصل کالونی په 5 نمبر کې یو ورته پیخه کې د متحد قومي مومنټ یو غړی وجل شوې ده. د یادونې وړ ده چې نارت کراچۍ سیمه کې زیاتره وخت د بریلوي مسلک سره تعلق لرونکي ډلې سنی تحریک او دیوبندي مسلک سره تعلق لرونکي کالادم سپاهي صحابه ډلې غړي په دغه ډول حملو او یا هم د وسلوالو نښتو په ترڅ کې وجل کیږي. یاد شوي دواړه مذهبي ګوندونه د دغه ډول پیښو تورونه پر یو بل لګوي. 15 ورځې مخکې قانون نافذونکو ادارو کراچۍ کې د پلټنې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دواړو ګوندونو په دفترونو چاپې وهلې وې او د سنی تحریک او سپاهي صحابه ځینې دفترونه یې وران کړي هم وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو ورجو د دې خبرونه بل راپور ته په شمالي وزیرستان کې د شمالي وزیرستان قبایلی سیمې د پولی نه اخوا د امریکا او د ناټو ځواکونو غزمې روان دي او دغه تل کې عملیات هم روان دي. د تیر سور دره حسیدا غنګوسی وی چې ګوندې دغه پوزیان بعد پاکستان پولی ته وروړي. په دې اړه باندې زموږ همکار عمر دراز وزیر دا رپورت برابر کړی دی. راځي چې بغړې اور
په شمالی وزیرستان ایجنسی کې ځای خلک وایي چې د پولې نه هغه غړه ګنشیب هلیکاپټرې هم پروازونه کوي. دا په داسې حال کې چې امریکا شمالی وزیرستان ایجنسی د حقانی نیټورک مضبوطه ازاله ګڼي او د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستان لا دې خبرې ته تیار نه دی. په دې اړه مو چې کله د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او د افغانستان پولې سره نږدې پاکستانی چارواکو نه وپوښتل، نو دوی د نام او آواز نه خورېدو شرطوي چې د پولې نه اغړه ناټو ځواکونه په حرکت کې دي او ګنشیب هلیکاپټرې هم پروازونه کوي، خو د پاکستان پولې دننه هیڅ قسمه کاروایی نه دی شوې او د دوه ورځې بند کړی شوی روډ هم اوس خلاص شوی دی. دا چې د پاکستان او افغانستان پولې سره نږدې نړیوال ځواکونو جمع کېدل څه معنا لري؟ د قبایلي چارو کارپوه څېړونکي رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي،
داسې عملیات خو د امریکا او د ناټو فوجونه اکثر په افغانستان کې کوي چې کوم ځای کې هغوی ته اطلاع ورسیږي چې هلته کې یا طالبان دي یا نور مخالفین جمع شوي دي. دا ګوربز سیمه خوست کې دا کار په وزل شوي دي، بیا د حکامي د شبکې خبره کېږي. نو ځکه بیا په شمالي وزیرستان کې پاکستان حکومت چارواکو یا خلکو دا فکر کاو چې ممکن ده چې د امریکي عسکر دلته پاکستان یو پولی نه دیخوا راواوړي داخل شي عملیاتو کې. دغه لږ تشویش هو ما په شل باندې امریکایان خو به دا کار نه کوي، خو پاکستان باندې به د هغې فشار موجود وي. امریکایان به اعلی پاکستانی خاوره کې عملیات کوي چې هغې سره مکمل معلومات وي، لکه څنګه چې اقتباد کې دویم د مئی اسامہ بن لادن خلاف عملیات
کړو. په دې اړه مو چې کلا د یو بل سیډون کې ډاکټر خادم حسین نو پوښتل، نو دوی یو
عملیات کوي کنه جی؟ نو یو خو دې کې دا چې د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت سره په دس انډرستانډینګ په بنیاد کې
دا چې یو شمېر رسنۍ وایي چې نړیوال ځواکونه د پولیس سره نږدې د حقانی پر ضد عملیاتو تیاری کوي، آیا دا سمره ممکنه ده؟ دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر ساد نو پوښتل.
افغانستان کې جو عملیات کئی نو اگر سرا قانونی جواز شتا دے اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل دے داغے قرارداد پر موجود دے، خو پاکستان کے عملیات کو دائر قانونی جواز نشتا دے او کو امریکہ دا کئی دا بالکل غیر قانونی اقدام بکئی دے عملیات کو ان کی کوشش ان کی نزاغے با دمر خطرناک نتائج ہوئی او دا با پاکستان دا پارا او امریکہ دا پار دوار دا پارا یو دیر لوے علمیہ ہوئی
دا یدا ونے وڑ دا چے تیر اورد دا افغانستان دفاعی چارواکو ہم رسانیو تا ویلی ہو چے دوی دا افغانستان پا خدیث پاک افغان پولی تا نزدے سیمو کے دا حکانی وصلہ والے ڈلے پر زید عملیات کڑی او دا پلاٹن عملیات یا ہم پیل کڑی ہو. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو نوی خپرونه دا نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته دا نړۍ لا ګټ ګټ حیرانون کی او په زړه پوری خبرونه کیسی او دا پیښو حال راو دا نړۍ رنگونه دا چهارشنبه یا دا شروع په ورځ اوریدل شي.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو د دې خبرونه په اخیرنۍ برخه کې ووري ورزو یو بل راپور ته. په پښتو کلتور او ټولنه کې د غلطه کې اشرونه لونه خپلې خوشحالۍ پښتانه د ټنګ ټکور د رباب منګي په محفلونو لمانځي او هغه لړۍ چې په ډبګرای بازار کې د سخت دریځ لخوا شروع شوی و او د غزینې هنرمندان په منډه کړو هغه اوس د بونیر تحصیل چغرزی ټوپه کلی ته ورسېده. بیگا ناوخت په دغه سیمه کې زمیدارانو د اشر نورست خوشاله منځلو د پاره یو د ټنګ ټکور محفل جوړ کړو. هغه باندې ناصرګند وسلوالو ډزې کړې دي چې د یو هنرمند به شمول دوه تنان پکې مړو او درې جوبل دي. نور تفصیل د سیمینا زمون همکار نیاز احمد خان راکړي.
د ضلع بونیر تحصیل چغرزی ټوپۍ کلی کې د موسیقۍ ګرم پروګرام باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې کړي چې پکې دوه تنان مړه او درې جوبل شوي دي. دغه د موسیقۍ پروګرام د ټوپۍ کلی زمیندارانو د وښو اشر نه وروسته جوړ کړی و چې پکې د ټوپۍ کلی او خواوشا 1500 زمیندارانو ګډون وکړو. د موسیقۍ دغه پروګرام د مقامي زمیندار نیک محمد په دیره کې جوړ کړی شو چې پکې د ډول سرنو سره سره مقامي فنکارانو ګډاګانې کولې. د نیک محمد تر مخه دغه پیښه د ذاتی دشمنۍ سبب نه دی، بلکې سیمه کې د موسیقۍ پروګرام بندولو هڅې دي چې دوی پرې ډېر زیات غمجن دي او د دې پیښې غندنه کوي. نو موړی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ اشر پروګرام او خو دا اشر زموږ خلک اکثر د اشرو کې دا دغه راوړي دا موسیقۍ کسان دا ټول او باندې چې دوی دا نو دا کسان د اشر وقو ته راوړي. نو موږ هم دا اشر دا کسان دا اوسې د وقو اشرو تماشه سٹارټ وو او د ماخام او تیاری د شان وړاندې شي دي. نو دا یو استاد
د دې پیښې مقدمه مقامی تانه گاگره کې درج کړی شوی ده او د پلټنو لړۍ روانه دي. د گاگره تانه محرر بخبلن زیاتوي چې دغه واقعې سیمه کې یره تر هغه خوره کړی ده.
دغه دوه کسان دیګه یو اجرا مړله او یو اجرا زخمی دی او سیول کس پکې یو زخمی دی. سیول کس پکې یو په ټیم باندې جان بحق شوی دی په فایر سره. زموږ تپتیشیا سره نو ته دیو چې نامعلوم کسان ناغلی فایر یې کړی په دغه اجرا باندې او پروګرام دغه سره خلکو باندې خوب او حیرت جوړ شوی دی. خو دیګه کسانو داداری نه کړی چې د چا د طرف نه دا فایر شي.
مقامی زمیندار نیک محمد چې دغه پروګرام تابعای کړی و وای چې کله هم زمینداران اشر وکړي نو خپل خوشحالي مانځي او داسې پروګرام کوي او د دې سیمې خلک دغه پروګرامونه ډېر زیات خوښوي. داسې پیښه لومبي ځل دې سیمه کې رامخته شوې ده او دوی ټول کلی خلک په دې سخت غمجن دي او د وسلوالو لټون روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو ورزو د دې خبرونه بل راپور تا په امریکایي مجله فارن پالیسی کې دا هفته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د ممکنه دورې په اړه باندې لیکنه کړې. د مجلې په خبره د دې دورې سره به یو عربیا امریکا کوشش وکړي چې د پاکستان نه په شمالي وزیرستان کې د حقانی ترهګری شبکې په ضد د عملیاتو غوښتنه وکړي. د دې موضوع سره تړلې نورو خبرو ته هم مجلې کتنه کړې ده. د ملیحا امیرزاده نه اورو.
په فارن پالیسی مجله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اسلام آباد ته د تګ په اړه لیکل شوی او زیاتوي دا دوره د امریکا لخوا د هغه وروستیو هڅو برخه ده چې د حقانی شبکې خلاف د پاکستان واکمن جنرالان د کاروایی کولو لپاره وهڅوي. افغان اورپکی ډله حقانی شبکه چې د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې میشته، امریکا یې د القاعده او طالبانو په شان د ځان لپاره خطر بولي. په مجله کې لیکل شوی د حقانی شبکې په اړه د عملیاتو کولو غوښتنې یو وار بیا په داسې حال کې زور نیولې چې په وروستیو کې د امریکا د ګډو ځواکونو پخوانی مشر اډمیرل مایک ملن د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI د دې ډلې سره د تړاو لرلو تورونه لګولي. په مجله کې د طالبانو د مشر مولا عمر کوټه شورا ته هم اشاره شوې چې په بلوچستان کې مرکز لري، خو په دې اړه ډېر لږ وضاحت کیږي چې ولې پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي. فارن پالیسی د دې وجه بیانوي چې پاکستان ته دا یره ده کچرې طالبان د ماتې سره مخامخ شي او امریکا د افغانستان نه لاړه شي نو شاته به یو داسې افغان حکومت پرېږدي چې د دښمن هیواد هند سره ملګرتیا لري، او کچرې هیلری کلینټن په دې پوهېدلو کې ناکامه شي نو د پاکستان سره به پر اړیکو خراب اثر وشي او د ناکامۍ سره به مخامخ شي. په مجله کې لیکل شوی امریکا ډیر کوشش کړي چې د کابل او افغانستان ترمنځ دوستانه تعلقات پر مخ بوزي، خو بده کې ډیر نه د کامیاب شوی. د دوانو گاونډي هیوادونو ترمنځ تعلقات د پخوانه خنه دي او افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل پلار د مرګ لپاره هم اسلام آباد باندې تور لګوي چې د 9 ستمبر د پیښې نه ډیر مخکې په پاکستان کې وشل شویو. فارن پالیسی د هند او افغانستان د تعلقاتو په اړه لیکي په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک شو چې تر مخه به هند افغان امنیتی ځواکونو ته تربیت ورکوي. هند په کشمیر کې د پاکستان لخوا د جهادي ډلو ملاتړ لپاره دا یو ښه موقعه ګڼي چې دا ډول پاکستان ویروي. مجله لیکي د پرمختګونو ته په پام سره پاکستان خبردار شوی چې ګڼې کېدی شي تاریخي دښمنان ترې ګیر چاپېره شي، نو ځکه په دې لړ کې د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ وضاحت کېدی شي. د مجلې په خبره داسې نه ده چې ګڼې پاکستان طالبان خوښوي، خو چې کله د هند او افغانستان ملګرتیا ته وګوري نو اسلام آباد لپاره دا تر څه حده یو اسانه لار ښکاري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو ورزو کندهار ته. د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې دغه خار په ځینو سیمو کې د ځانمرګي برید کوونکو د احتمالي ډلهبیزو بریدونو مخه نیولې ده. دوی وایي یوه داسې لس کسیزه ډله یې نیولې چې غوښتل یې په کندهار ښار کې په لویه کچه ځانمرګي بریدونه ترسره کړي. دوی دا تورونه هم لګوي چې دغه کسان د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا کندهار ته لیږل شوي وو. افغان چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول تورونه د پاکستان په استخباراتي ادارې لګولي، خو پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي دي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم نور حال لګوي.
د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکي وایي چې په کندهار ښار کې د وسلوالو هغه لس کسیزه ډله نیولې ده چې غوښتل یې په راروانو څو ورځو کې پر کندهار د ځانمرګي برید کوونکو ډله ییز بریدونه وکړي. د کندهار د والي ویاند زلمی ایوبي وایي چې له نیولو شویو کسانو سره د پاکستان استخباراتي شبکې ISI په کندهار کې د بریدونو دپاره مرستې کولې. د مشال راډیو ته وویل چې د ځانمرګو نیولې شوې ډلې غوښتل چې په کندهار کې د ملي امنیت او د ولایتي بیا رغونې ټیم یا PRT پر ودانیو ډله ییز بریدونه وکړي. د خبره په نیولو شویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو قومندان ملا عبدالرحمن هم شامل دی چې تر دې وړاندې هم په کندهار کې په شویو دو ځانمرګو بریدونو کې لاس درلود. ملا عبدالرحمن چې په حاجي صاحب مشهور دی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ومنله چې د تیرې روژې په میاشت کې په کندهار کې د دوو ځانمرګو بریدونو سنبالول په غاړه وو. دی هم وایي چې ځانمرګي او چاودیدونکي توکي ورته له پاکستان څخه رالیږل شوي وو.
د نایاول کارو چې موږ وکړي په هغه کې دوه موټر وو، یو پراډو موټر وو او یو ټونیس موټر وو چې هغه د ویشت خوا څخه روانوله چې بیا د غره کلي ته راله. د غره په کلي کې ورېد انجینر زابط خان د خوا څخه جوړ سوله، بیا هغه مشران سره د انتحاریانو موږ راوستل. پراډو موټر په خپل انفجار وکړي او دوه موټر چې هلته د خارجانو پوسته وه په هغه کې خپل انفجار وکړي.
که څه هم افغان چارواکیو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناامنیو په پیښو کې د پاکستان استخباراتي شبکې په لاس لرلو تورنې کړې دي، خو پاکستاني چارواکیو په وار وار دغه ادعاوې بې اساسه بللې دي. د یادونې وړ ده چې شپږ ورځې وړاندې هم د ملي امنیت ریاست کارکونکو د یو قومندان په ګډون 15 تنه وسلوال نیولي وو چې د دوی په خبره په کندهار کې د ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډیپلومیټ مجلې له افغانستان څخه په 2016 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروسته د یاغي سپاړه یو مقاله لیکلې ده. د دې مهم ټکی د احمد شاه اعظمي ناورو.
ډیپلومیټ مجله لیکي کله چې یو لسی زوړاندی امریکایي ځواکونه په افغانستان کې داخل شول او د منځنۍ اسیا په هیوادونو ازبکستان، کرغیزستان او تاجکستان کې خپل پوځي ډېرې جوړ کړې یا له دغو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړې، نو روس یو ډول خطر احساساوه ځکه چې روس دغه هیوادونه تر خپل اغیز لاندې بلل. خو اوس روس تر هغه زیات خطر په دې احساسوي چې امریکا له منځنۍ اسیا څخه په وتو ده. مجله لیکي امریکا د روان کال په اوړي کې اعلان وکړي چې تر 2014 کال پورې به خپل ځواکونه له افغانستان باسي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د دوی تر وتلو وروسته به په افغانستان کې څه ډول حکومت رامنځته شي، خو دا څرګنده ده چې هغه طالبان به پکې شامل وي چې د امریکا په ضد جنګېدل. دا به د هغو سخت دریزه اسلامي ډلو لپاره لاره هواره کړي چې دوی د شمال لوري ته ولاړ سي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته داخل سي او په امکاني ډول وروسته هم لاره پیدا کړي. د تیر میاشتې راهیسې روسي چارواکي د دې خطر په اړه په څرګند ډول بحث کوي. د روس د سرحدي چارو د څارنې پخوانی مشر نیکولی بردیو ژاوای اوس موږ په افغانستان کې د ستونزو د هوارولو په درشل کې یو، خو په 2014 کال کې به د امریکا تر وتلو وروسته افغانستان د سخت دریزه او ترهګریزو فعالیتونو د نظم مرکز وګرځي. بلخوا د روس د مرکزی پوځي ولسوالۍ کمانډان جنرال ولادمیر چیرکین وایي چې روس باید دې ته تیار وي چې له عراق او افغانستان څخه د ائتلافي ځواکونو تر وتلو وروسته ترهګریز فعالیتونه د منځنۍ اسیا پولو ته غځېدلی سي او دا خطر د روس سهیلي پولو ته هم ځان رسولی سي. د دې سربیره په ناټو کې د روس سفیر دیمتری روګوزین یوې فرانسوي ورځپاڼې لی فیګارو ته په یو مرکه کې وویل موږ نه غواړو چې ناټو ولاړ سي او موږ له خطر سره مخامخ کړي. د ناټو په سمدستي وتلو سره به ترهګر او سخت دریزه تاجکستان او ازبکستان ته وغځیږي او بیا به دا زموږ ستونزه وي. خو بلې خواته روسي خبریال او د منځنۍ اسیا د چارو کارپو ارکادي دوبنو وای خطر سته خو موږ د هغه مبالغه کوو. اوس موږ ته پکار ده چې د راتلونکي وخت لپاره امنیتي ګامونه پورته کړو او یو پلان ولرو. مجله په پای کې لیکي امریکا به په هر حالت کې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې خپل حضور کموي، اوس که د روس خوښه وي او کنه د دوی پر اوږو دا بار لویږي چې دوی په منځنۍ اسیا کې د راتلونکي خطر مخه ونیسي.
اوریدونکو، په پښتونخوا کې 3:30 بجې شوې دي او دا غړی فرخند وزیر مونږ ته د خبرونو مهم سرټکی وړاندې کوي. راځي چې ورته وګورو.
د صوبا خیبر پختونخوا په بنیر ضلع کې د موسیقۍ په یو پروګرام ډز شوې. په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو 15 کسان وژلي. د افغانستان او نیټو ځواکونو د پاکستان پولې ته نږدې د حقانی شبکې خلاف عملیات پیل کړي دي. په ترکی کې مشکوکو کوردی یاغیانو شپږ پوځیان او پولیس وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن کلینټن په لیبیا کې ویلي امریکا به د لیبیایي ولس او جمهوریت مرسته کوي او د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد افریدی په ټیم کې د بیا شاملېدو فیصله کړې ده.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو دی او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر ته 6 بجو اوري. ورجو د پاکستان کورونو مطبوعاتو ته چې په دغه اداریو کې سره غلې دي، زمونږ همکار سراج زهیر دغه اداري لوستې دي او تاسو د پاره ته مهم ټکي راغونډ کړی دي.
نن اکثر ورسپانو چې پکې جنگ ایکسپریس او د انګریزي ژبې ډان ورسپانه شامل ده، خپل ادارې د ریلوې په بحران باندې لیکلې دي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ملک د ریلوې بحران کلکېچن صورتحال خپل کړی دی او اوس خو د ریلوې ملازمینو تنخواګانو نور کړې کې دوه پر ضد ټول ملک کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی او د ریلګاډو تګ راتګ یې ودرولې دي. ادارې لیکي چې د ریلوې په شمول د پاکستان په یو شمېر ادارو کې غلا غلطۍ روانې دي چې لکه بلې د ادارې د تباهۍ اړخ ته روانې دي او دا یو کته چې کوم ادارو پاربون روپۍ غټلې هغه نن د اربون روپو په تاوان کې روان دي. پی آی ای یا پاکستان ایرلاین چې ډېره ښه اداره وا هغه نن ډوبېږي لګیا ده. سټیل مل چې د ملک په معیشت کې د ملا د تیر حیثیت لرلو هغه هم د تباهۍ ښکار دی او د دې ادارو په تباهۍ کې د هر حکومت لاس دی چې کوم هم راځي نو د توک په حساب باندې پکې خپل کسان برتی کوي او دوی دا نه دي کتلې چې دا اداره به دومره بوج برداشت کړی شي او کنه. اداریا اخیری کې لیکي چې د حکومت سره د ادارو د ول لپاره صرف او صرف یو نیم کال پاتې دی او په یو نیم کال کې د ادارې خکې دی شي، خو شرط داري چې دوی ټینګ ټوپ پریک دی او د دې د مسلو اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي. ایکسپریس ورسپان خپل بل ادارې کې لیکلي چې د ناتو جنرال سیکرټر راسموسن ویلي دي چې د امریکای د الزاماتو باوجود به د پاکستان سره ښه تعلقات ساتل وي او دا چې پاکستانی حکومت او پوز به د حقانی نتورک نه لري ساتلو لپاره دوی خپل هلې ځلې کوي. ادارې لیکي چې د راسموسن خبرې په خپل ځای صحیح دي. سمودیره سه د افغانستان نه د پاکستان په مختلفو علاقو کې شرغوي حمله کوي او بیا پیرته تختی او په دغه حملو کې یو شمېر کسان وژل شوی دي. ادارې لیکي چې نیټو لپاره د حمله غور پکار دي او د حالاتو خکول لپاره د اقدامات وکړي. ادارې مخ کې لیکي چې کسه هم د شمالي وزیرستان سره لګیدل د افغانستان سیمو کې په امریکایي هلو زلو باندې زموږ چارواکو اندېښنې نه دي سرګندې کړي او نه د نیټو مشرانو د دې هلو زلو په حق لا سویلې دي او بیا هم ضروری ده چې د حالاتو خکول لپاره د حل زلې بند کړی شي. اداریا اخیری کې لیکي چې پاکستان په خطه کې او بیا په خاص توګه افغانستان کې د امن راوستو خواهشمند دي. نو باید چې امریکا دې خبرې اعتراف وکړي او د پاکستان په حق لا خپل سوچ کې بدلون راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې په فاینانشل ټایم ورځپاڼه کې د پاکستان او هند ترمنځ د تجارتي اړیکو په پراختیا یو مقاله لیکل شوې چې مخکې په پرتله به اوس د تجارت لپاره نوې لارې لټولی شي. بلخوا یوریشیا ویو لیکي د امریکا لخوا په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو د سامان د رسد لپاره د منځنۍ ایشیا په هیوادونو تکیه کولو سره که څه هم دې هیوادونو ته په ګټه ورسیږي، خو په دې لړ کې د رشوت او د لالچ ستونزې نه ځای خلک ګیلمن هم دي. ملیحا امیرزاده دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو ته مهم ټکي راوړم کړي.
په
په فائنانشل ټایمز رسپانډه کې په یو مقاله کې لیکل شوی، د تقسیم د وخت نه پس هند او پاکستان په دوه اړخیزه تجارت کې د پراختیا تیاریانې په پام کې نیولي. د دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه کاروباري اړیکې بیا بحال شي چې په 1950 کال کې د انګریز د واک نه پس اغیزمنې شوې وې. رسپانډه لیکي د دواړو خواوو سینیئر چارواکي وایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په دې لړ کې خپل رویه سنرمه کړي چې وړاندې به د هند سره تجارت د کشمیر د مسلې سره مشروط وو. فائنانشل ټایمز لیکي باوجود د دې چې د پاکستان او هند مجموعي آبادی د چین د آبادی په مقابله کې زیاته ده، بیا هم د پاکستان او هند ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت رسمي اندازه تقریبا 2.5 بلین ډالر پورې ده. د دې نه علاوه نور د 3 بلین ډالر برابر تجارت په ناجایزه توګه کیږي چې اکثر د خلیجی هیوادونو له لارې دې ته لارې برابرې شوې وي. د دې په پرتله د چین سره تیر مالی کال کې پاکستان د 9 بلین ډالر برابر تجارت کړی و. رسپانډه لیکي د ښه تجارتي تعلقاتو په اړه د پاکستان لخوا د غژمنه له هغې یوه هفته وروسته مخې ته راغله کله چې نوې دلی د کابل سره یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان په سیکیورټی اسټابلیشمنټ کې ډېر ورته د بې باورۍ په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د هند ارادو په اړه شکمن دي. بل لوري په یوریشیا ویو کې لیکل شوی د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون اوس کوشش کوي په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو ته د سامان د رسد لپاره منځنی ایشیا کې د ټرکونو، سیمه ایزو کمپنیو او خوراکي سامان پیدا کوونکو رول زیات کړي. په دې اړه د واشنگټن چارواکي وایي ځایي اقتصاد به د نوې تجارتي موقعو نه ګټه پورته کړي. که څه هم د دې تجارت په اړه د ټرکونو چلوونکي او مالکان خوشاله دي، خو بیا دوی دغه شکایت هم کوي چې د دې سره به په لارو دوی ته زیات قیمت ورکول وي، ځکه چې دغه سامان د نړۍ هغه هیوادونو نه تیریږي چې تر ټولو زیات رشوت پکې اخیستل کیږي. یوریشیا ویو لیکي د کرغیزستان او افغانستان ترمنځ د تاجکستان هیواد دی، او بیا د کرغیزستان د سامان وړونکو یوې ادارې د چیرمن د خولې لیکي چې ګیله لري د امریکا لخوا د سامان لپاره په ناردن ډیسټریبیوشن نتورک زیات انحصار کولو سره د تاجکستان کسټم چارواکو او پولیسو کې لالچ زیات شوی دی. د سار نړیوال اداره ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 1 او 2 هیوادونو په فهرست کې تاجکستان په 1 او 5 او کرغیزستان په 1 او 3 نمبر راوستلې دی چې پکې رشوت اخیستل کیږي.
اردو جلال آباد ته وستا د یارای بلاس وانخلم، ستا د یارای بلاس وانخلم، کشین کې خال می د چړو پسو کوزینه. باز محمد عابد د جلال آباد نه د شین خال کی سکے.
شین خال چې په ځینی پښتني قبیلو کې له قدیمه رواج لري د خزینه خوله یو پزلپورې برخه جوړوي. خو د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ماشومتوب کې ځینی هلکانو ته هم په تندي شین خال وغل کیږي چې د ژوند تر پایه ورسره مل وي. یو افغان میرمن چې عمر یې تر 80 کلونو اوړي او په تندي زنه او رخسارونو یې خالونه ښکاري، د خال د وخلو په طریقه راته غږیږي.
خال
وخل خو د خزینه سنگار برخه ده. دا چې هلکانو ته په ماشومتوب کې ولی خالونه وهل کیږي، دا پښتنه د سپینسری افغان عادی دا رنګ ځوابوي.
هلکانو لا بیوا نه با پاتې کېدل، والا خالونه بیوالو غوږونه بیوالو سوري کوله، والای بیوالا چې ول د سرو د سپینو رواجو دا زمونږ د بیبیانو ټوټکا وه. هغې د کوله خانانو کوله چې د چا به خار ویل بېدا خان دی، ویل بېدا زمونږ د بیبیانو ټوټکا ده.
یو تنځوان چې په تندي شین خال لورای ښکاري ومو پښته چې د څه په خاطر ورته خال وخلې شوی، هغه په ځواب کې وویل:
زما نوم رفیع زیور دی، خصوصا زمونږ په کورنۍ کې تقریبا زما نیکه هغې له مور خال والی، بس بیا هغه پاتې شوی او بیا هغې نه بعد زما پلار او زما ترله چې خالو والو هغې به هم بس بیا پاتې شولو. تقریبا زما درې سلو تونه نور هغه مړه شوي وو، بیا د دواړه چې خالونه ووایي دا دواړه پاتې شولو. د هغې نه سلسله را روانه وه، بیا تقریبا بیا زمونږ تقریبا 15 خویندې مینه مشرانې وي. او زمون تقریبا ناری نور نه کېدل بس بیا غنه بس از چې کله زما مشورو شو بس بیا غله چې زمونږ نه خالو والو نو بس خو دې پاده کړ نو بس هغه بس دې دا یو ګوب غوند شو لکه مله بخریم پر غوسل هغه غوګون پاره چې بره اختان غوندې هغه ختبه پر غوسل چې هغه کې مشکنه مشکنه واچولې
تا کله دورانې دوه حساب کړې
ما دې دوران دوه حساب کړې چې کله بزان پوه شو ما د بس تعلیم له حاځه مانه بس ما ولې دا غو ګنا لري او زه لاړم په خور اندر شیر ته لاړم اندر شیر غزرګر دی ویل کچیر داته وي پاکي نو دل دې کند جوړیږي تیزاب مانه خمخ کړې او بس پرې دا خیال دی
یو بل تنځوان چې پتندي او شونډې خال وخل شوي وای چې د وو خند لپاره پیدا شوه نو زکه ورته مور پتندی او شونډه خال وهلې ده
ما نوم صابر زه ډیر نازول مو وړي توپ کې خورغان نه مشرانه وي بل ما کوم کشر بل ما شوم زمانه نو نو دا په خال چې په زنه په شونډه ده دا مراته کور کې والو او پتندی مراته کور کې والو وو خند د پاسه زه شوم به زمانه وروسته ما شوم نه پیدا شو
خدا خلونه غتاس ته مور پلار په تندی او شونډه والو اوس چې زه ګورم ته په لاس باندې خالونه والدی استوری دم پی جوړی کړي نامې دی پی جوړی کړي بعد به څنګه چل کړي
دا چې پاکستان ته مهاجرت کو نو زه ورځ لاړم چې حالت فلم وګورم خیبر بازار نو بار چې ګورم خلک ول ناشته په دې خلکو ته په دې لاسونو نو دا غا بس ماشين بازاریا باندې دا لاسونو باندې په دې
نازک خیال شاعر پیر محمد کاروان د شین خال د پول نوري ارزښت تر سنگ وایي چې ماسر شیر ته هم شین خال په خولي بنه رانه نوته دی
خان په پښتو ادب کې
د پښتو له فولکلور او کلاسیک شیری بهیر نواخله ترننه پوری شین خال دی و خپلی مضمون په توګه پښتو شاعرۍ کې ځان په شاعرانو منلې
او میا وبلا ټاپه میرا یاد شو د شین خال پاړه وای طالبہ خدای کو کملاشی طالبہ خدای کو کملاشی په کتاب پروت یې یادوي شین کی خالونه هم افغانستان کې پاتې کیګو خو ورودونکو د پېښور په نشتر حال کې د افغانستان د کونسلګرۍ او د خیبر پښتونخوا د حکومت په شریکو هاسو په کلتوري نندارتون پرانستل شوی چې ورګي تاریخي انځورونه وطني کالونونه او نور تکي د خرڅولو لپاره خودل شوی دي دغه تکي د بخملي صادر جوړون کې عبدالملک ناس دی او د کندوز د فرا د نیمروز او د کندهار دغه د بخملي صادر پاړې زمون همکار فواد ریشا سره خبرې کړې دي راځي چې ورته وګورو
تور کتا خپل ځان معرفي کو اوریدونکو ته
زه عبدالملک هم د کندوز ولایت اوسیدونکی ما فعلاً په پاکستان کې په خواهد کې اوسېږم او خپل کاروبار چې مینه بزنس دکانداری د قالین فروشي ده
تاسو چې کوم دلته کې صادرونه پړونی وینم دا په نور ځایونو کې نشته دی نو د دې صادر پاک لکه درته سو ویل د دې سهمیت ته د چرته ناراضي
دا د هغه قضه افغانستان ناراضي افغانستان خصوصا د کندهار پر نیمروز زابل د کندوز علاقه چې د مزار شریف ته ها افغانستان چې پښتانه خلک وي او پښتنو کې به هم مالدار خلک دا ټکرې استعمالوي اوس په ډیر وخت کم وخت کې پیدا کیږي او کم وخت د کم کسان استعمالي د ډسکریشن لپاره
یعنی دا اوس بل ځای کې نشته په خور کې ډیرو کم ځایونو کې دا شته دي
نه نه په خور کې نشته دا صرف افغانانو دي د افغانانو مثلا د لاس کار دي د افغانانو پوزیشن دي د افغانانو شان د افغانانو په لاس کې شته او افغانانو هم د هغو کسانو په لاس کې دي چې مثلا په خپل وطن کې رواج دي د خپل وطن رواج شي راوړي ځن سره دلته مثلا د نمایښت لپاره خرڅول د لپاره د تاریخ د افغانستان د تاریخ ته په یادول د لپاره دا
نو د دې ته هلته کې افغانستان کې سينو مخلي دا جوړ د سنه ده
د دې افغانستان کې خو څوک چادر ورته وای څوک پړونه ورته وای او دا جوړ چې د بخمل د هغه په خانه سابقه بخمل دی چې اوس بازار کې کم ملاويږي مثلا او بل دا چې جوړ د لاس شې د شول ټول په دې کې چرمه کار شوی دی مثلا د کې لیس کار شوی دی د کې نور سندیشن کار شوی دی د کې نور ډیر زیات کارګر خو زیات خلاص خپل نګدي دی دنه کتنه ورته کوي ویناسي چې کار زیات پکې شوی دی مثلا زحمت ډیر کړی دی تقریبا د 2 میاشتو درو میاشتو کې پکې دیږي دا سر ته رسیدلې دی تمام شوی دی کار نه
دا سمره غټ دی د لمبای سونه ده
د لمبای دوره د بر چا پیرو چې د 4 متره درازي
په 4 متره کار باندې 2-3 میاشتې لګي دا سوق جوړی دی کې خواري سمره غواړي یعنی د کوم ولایت خلک دا شی جوړوي
دا د کندوز او د باغلان کسان مالدار خلک چې د کوچانی خلک چې د کندهار طرف ته زابل نیمروز زابل کندهار د غزې ته دا کسان استعمالي خصوصا کندهاري خلک دي د کندهار خلک جوړ ده
او د دې قیمت سره روړه د صدر
دې قیمت روړه $200 ده
د اوس سورزو کې د دې خریدار سونه دي تاسو ته خلک راضي کنه تاسو کوي کنه ده
اوس کیږي فورن مې ودانه خرڅ کو د سکریشن د فارې ځان سره یو وړو او نو اوس په بازار ته وینه بازار تاسو خپل وینه چې کسان کم دی او دا دی یو شی یو خلک ډاریږي مثلا نمایش ته نشي راتللې مثلا بیا هم کراشي نو هغه هم یو کس تو کس راشي نو موږ
او په عام ورځو کې د نمایش نه علاوه په عام ورځو کې چې د دې لپاره ګاګ راځي کنه
په عام ورځو کې هغه زموږ ځایونه دي چې دکان مارکیټ کې اوسېږو بیا موږ خپله د انټرنیټ تورې تفسیرونه کم یار دوست لري کلیوال بیا غوتې لیږو مثلا د قالینو او د دې مثلا د سنۍ شی چې د دې لیږو بیا هغه خوښي بیا غوتې موږ لیږو
اوریدونکو د بخملی صادر کیسه مو د ملک نه اوریده د شین خال کیسه مو د باز محمد عابد نه اوریده اوس د نړۍ د نورو بیلابیلو سیمو کې سره واندې د ګل ایاز نه اورو د نړۍ رنگونه خبرونه دا تاسو او دا د نړۍ رنگونه
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګل ایاز هم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي اوریدونکو لومړی مو د یو سل کلن بوډا کس د ریکارډ نه خبروم چې په ځغل کې نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی هندی نژاد برطانوی وګړی فوجا سنگ د سلو کالو دی او د سل میټر اوسغلې په اتم ځل هم وګټلو د سره فوجا سنگ نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی فوجا سنگ په 1911 کال کې زیږیدلې وو په یو کم اتیا کال عمر کې د خزي او د زوی مرګ وروسته هغه ډیر زیات ولرزیدلو او د دې وروسته یې ځغل شروع کړو چې خپل غم او مایوسي بدل کړي د فوجا سنگ دا هڅه په شوک کې بدله شوه او دا زغل نه مزه واخسته فوجا سنگ د خپل عمر خلکو سره زغل کی اته زلا بریالي شوی دی فوجا سنگ وای
یو لامبی او لاګیا پتا هنا بہت مشکل ہوندی ہے خیر میں بھی خوش رہنا کوئی بندہ آیا جن شیر تو کم لینا ہے نا او شیر دی فاج ضرور کروں گا
جن خوشال اوسې دل پکار دی او د کوم کار چې عہد وکړم هغه بیا پورا کوم زغل مال خوند را کوي ما سبق نه دی ویلي خو د ژوند په وسیدو خو هی کم
مې کوئی خپل اپ دې نه پړ مې ته دیکھنا
د فوجا سنگ کوچ هرمندر سنگ وای چې فوجا سنگ د زغل سره د ژوند یو نوی اړخ و موندو فوجا سنگ یو خبره کوي چې د زغل نوران د خپل عمر په اړه سوچ نه دی پکار په سویلی کوریا کې یو خزي رور چې په جنگ کې وژل شوی وو ماوزا $100 ورکړ شوی دا زو د سویلی کوریا سیول ښار ته په سویلی کوریا کې یو خزي رور په 1955 کال کوریایي جنگ کې وژل شوی وو د خزي عمر هغه وخت 2 کال وو د وجل شوی کورنۍ ته د حکومت لخوا هیڅ قسمه معاوضه نه و میلاوه شوی خو د اپریل په میاشت کې د حکومت لخوا دوی ته 15,000 وان یا $100 معاوضه میلاوه شوه په سویلی کوریا کې د بشري حقوقو ادارو په حکومت غږ کړي چې دا نامناسبه خبره ده چې د یو کس د هیواد لپاره ځان قرباني کړو او په جواب کې کورنۍ ته $100 ورکړي کیږي اوریدونکو ساينس ورسته ورزه ډیره وده مومي انسان د موسیقي آلات خو وخی خو اوس به روبوت پیانو وخی دا خوندور موسیقي یو روبوت جوړ کړی دا
د اټلی یو کس داسې روبوټ جوړ کړی دی چې پیانو باجا وهلی شي. دا روبوټ نه یوازې باجا بلکې سندره هم ویلی شي. د دې روبوټ نوم دی تیو ترونوکو. د دې روبوټ نورلس ګوتې دي چې لاملی د انسان پرته زیات توندی سره باجا غږولی شي. په دې روبوټ $40,000 مصرف او 40 کاله وخت په جوړولو کې لګیدلی دی. دا روبوټ په مختلف کنسرټو کې سندرې هم وایي. په جاپان کې یو کس په یو منټ کې 2 ایشیدلې هګۍ خوړلو ریکارډ جوړ کړی دی. زو ټوکیو تا دا جاپان ځوان کس تکیرو کوبویوشی یو نوی ریکارډ جوړ کړی دی چې په یو منټ کې 2 ایشیدلې هګۍ خوړلې دي. په 2 سیکنډو کې تکیرو په یو ځای 2 هګۍ په خوله کې اچولې او د خوړلو پر ځای به تیرولې. تکیرو سره د نړۍ لټولو تون خوراک ریکارډ هم ورسره دی چې 6 کاله وړاندې جوړ کړی وو. د امریکا په یو میله کې بيزي مقابله ګټلې و خو د ممنوع دوايانو په استعمال دا تاج یې واپس ترې خستې دي. زو کولوراډو تا د امریکای کولوراډو کې هر کال میله کیږي. سخت کال میله کې تیوډور بيزي دا مقابله وګټله خو وروسته معلومه شوه چې دی بيزي ته ممنوع د بیانې ورکړې شوې دي. د ملي منتظمینو د بيزي مالک مارګریټ ته د انعام پیسې ورکولو نه انکار وکړو. د دې بيزي ټیسټ هم مثبت راغلی وو. د بيزي مالک دا تورونه ردوي او وایي چې کیدی شي بيزي په خوراک کې څه غلط خوړلی وي. اوریدونکو په مصر کې به پخوا د مرګ وروسته به مړی ممی کېدل یا به وچول. د سوونو کلونو وروسته اوس هم یو کس د مرګ وروسته وصیت کړی وو چې د هغه مړی دی وچ کړی شي. د برتانی یو 60 کلن بیلز د سږی کینسر ناروغۍ له کبله مړ شو او د هغه مړی د مصر کې د ممی پشان وچ کړی شو. د بیلز خزی جنټ وای چې د بیلز ډاکومنټري یا دستاویزي فلمونو شوق وو. په ټلویزیون یو اشتهار راغلی وو چې څوک د مرګ وروسته خپل مړی وچول غواړي نو بیلز ځان د دې لپاره وړاندې کړو. د بیلز ممی به د دې کال اخیر پورې په شیفیلډز کې وي چې د دې وروسته به ساینس پوهان د دې جاج اخلي. د یو تحقیق نه معلومه شوې ده چې د زړه ناروغانو لپاره سبزیانی او میوې ډېرې زیاتې ښې وي چې دې سره د زړه ناروغي باندې قابو موندل شي. تحقیق نه معلومه شوې ده چې په ورځ کې 5 ځله میوې یا سبزیان خوړلو سره په بدن کې کروموسومز نه هم ناروغ جنس مقابله کوي. صحتمند خوراک سره د ناروغ جنس اثرات هم ډیر کم شي. اوریدونکو د امریکا خلائی ادارې ناسا د زمکی ډیجیټل نقشه جاری کړې ده. دا نقشه له ټولو غوره ده او په دې کې د زمکی هر یو جز موجود دی. دا نقشه په 3D کې ده. په دې نوې نقشه کې 2,60,000 نوي اضافي عکسونه هم شامل کړی شوي دي. د یو نوې سروې تر مخه امریکا کې 80% خلک 24 ساعتونو کې هر وخت سماجی ویب پاڼه فیسبوک ګوري. د امریکا یو اداري بسټ کوریج په 2,500 خلکو سروې کړی ده او د معلوماتو پر اساس وایي چې 70% خلک د سهار وخت خولي وینځلو نه وړاندې فیسبوک ګوري. 40% خلک چې د غوسې د لاسي فیسبوک پاڼه ختمه کړي هغه بیا جوړوي. بیا 80% خلکو د فیسبوک په مکمل توګه د پریخدو خبره کوي کچره فیسبوک په پیسو شي. په سروې کې زیاتره خلکو د فیسبوک پرایوسي باندې نیوکه هم کړې دي. د کمپیوټر او د موبایل ټلیفون لوی کمپنی ایپل د نوی آیفون 4S په درې ورځو کې 3 میلیونه سیټونه خرڅ شوي دي چې د تیر کال نه دا شمېره 3 چنده سوا ده. نوی آیفون 4S د اکتوبر په 14 نیټې په برتانیا، امریکا، آسټرالیا، جرمنی، کینیډا، فرانس او جاپان کې خرڅ شروع شو. د دې میاشت اخیر پورې به دوه نور هیوادونو کې آیفون 4S خرڅېدل شروع شي. د ایپل کمپنی تیر کال آیفون 4 چې کله مارکیټ ته راغلی نو په دې ورځو کې 1.2 میلیونه سیټونه خرڅ شوي وو. اوریدونکو، سامسنگ کمپنی د ایپل پر ضد قانونی جګړه څنګه کړې ده او وایي چې د آیفون 4S په جاپان او آسټرالیا کې په خرڅ بندیز ولګولی شي. سامسنگ کمپنی دریز لري چې ایپل کمپنی له دوی نقل کړې دي. دا دواړه کمپنی له مودو راهیسې په قانونی جګړه کې بوخت دي. او اوس اوریدونکو، د فلمی نړۍ خبرې یو کیسې. د هالیوډ نوی فلم ان ټایم بعد اکتوبر په 18 نیټه د نمایش لپاره وړاندې کیږي. په دې فلم کې مشهور سندرغاړی جسټن چمبرلیک کار کړی دی. په دې فلم کې ښودل شوی دی چې په مستقبل کې به انسانان زاړه کیږي نه.
Never met the quota.
My units are up from last week.
So is the quota.
Just want something to make up with more time on my hand than hours in the day.
How old are you?
28.
I'm 105. But the day comes when you've had enough. If you had as much time as I have, what would you do with it?
Sure as hell wouldn't waste it.
د هالیوډ فلم ریل سټیل دا اونۍ هم په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. فلم د مشینانو ترمنځ جګړې په اړه جوړ شوی دی او ګرد د نړۍ کې خوښ کړل شوی دی.
Anything I could use to put a fighting robot together. This is what it's all about.
We can't win, can we?
We'll see.
د هند بالی ووډ سینما نوی فلم مجھ سے فرینڈشپ کرو گی نمائش لپاره وړاندې کړی شوی دی. دا فلم یش راج فلمز کمپنی جوړ کړی دی. فلم مجھ سے فرینڈشپ کرو گی په فیسبوک جوړ شوی دی چې څنګه خلک د دروغ معلوماتو په لار له یو بل سره ملګرتیا کوي.
بوس، لڑکیوں کا تو ریسیشن چل رہا ہے میری لائف میں. کیا ہے یار،
پوری یونی کا راک سٹار ہے، میرا بوائے فرینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟
جب اسے پتا چلے گا کہ تو میں نہیں میں ہوں، اور جو میں تو بن کے کہتا ہوں کہتا تو میں ہی ہوں، پر اس کو تو لگتا ہے کہ تو کہہ رہا ہے.
کیا؟
پر میں کیا کہہ رہا ہوں؟
د هند سینما مشهور ستوري نصیب الدین شاه نوی فلم دی ډرټی پکچر به د دسمبر په 2 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په دې فلم کې ودیا بالن او عمران هاشمی هم کار کړی دی.
عورت جو ہے نا رینبو کی طرح ہوتی ہے، جتنے رنگ اتنے روپ، کسی کو لگتی ہے لاٹری کی طرح، لگ گئی تو قسمت کھل جاتی ہے.
پبلک سامان دیکھتی ہے، دکان نہیں. اور ویسے بھی جب شرافت کے کپڑے اترتے ہیں سب سے زیادہ مزہ شریفوں کو ہی آتا ہے.
قدرمن اوریدونکو، دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسوا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجیب معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420221121. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. هم دې سره قربا ګولیاست اجازه وکړئ.
را روانه ونی با بیا در سرایم بلوی الله مسپارم.
زمونگ دا ویب پانه ایڈرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
دا مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کرے.
ہلو مشال ریڈیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00 22 22 11 22 11. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.